هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
سمو کاکل آزادی رادیو نه اوري څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او تاند څنګه. خو اوس له احمد تکل نه د خبرونو لنډی زورو.
د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وای افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د یونیسف د ماشوم د خوندیتوب د څانګې مشر ویلي یونیسف پلان لري چې په سخت خوار ځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي، خو وخت ډیر کم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه مهمه او رغنده بللې ده. هغه ویلي دي چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د پاتې مامورینو معاشونه به هم ډیر شر اجرا شي. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د سپاه هوایي ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس حیدر قربانی د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. د ایران د بشري حقونو ډلې وایي چې نوموړی د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شوی. او اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د سفر ممنوعیت پرې لګیدلی. اسرائیل د کورونا وایروس د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای سي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. آدرس دی azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي د لوبې له میدانه او تاند څنګه. خو تر دې پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سریلانکا په سوداګریزو لوبو کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز د دې لوب دوم هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ستر شپږیزې په خپل نوم ثبت کړه. نوموړي 13 شپه د خپل لوبډلې په ګټه د 3 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 2 توپونو 9.5 منډې وکړې. هغه په خپله توپوهنه کې 109 متره ستر شپږیزه ووهله او له دې وړاندې استرالیایي لوبغاړي کونر لیوسی 114 متره ستر شپږیزه وهلې وه چې اوس لیوسی لومړی او رحمان الله ګربز دوم ځای لري. رحمان الله ګربز له دې وړاندې په لسوریز کرکټ لیګ کې د 3م لوبغاړي په توګه زیاتې منډې جوړې کړې وې او خپل لوبډلې تر پایلو رسولې وه. د سریلانکا په سوداګریز لیګ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پیل شوی دی 15 افغان لوبغاړي پکې ګډون لري. د بشري مرستو مستحق لوبغاړو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یاد ریاست د فدراسیونونو د امریت اولمپیک ملي کمیټې د اجرایي پلاوي تر کنټرول او ارزونې وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو لوري د بشري مرستو د مستحق ورزشکارانو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د یاد ریاست په وینا د بشري مرستې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له لوري 2000 ورزشکارانو د رهبرۍ غړو او د ملي لوبډلو هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د دې مرستو مستحقین دي. د یادونې ده چې دا بشري مرستې به د اولمپیک نړیوالې کمیټې او شریکانو له لوري د ملګرو ملتونو په همکارۍ اجرا شي چې په دې مرستو کې یوازې د افغانستان د پاره اولمپیک کمیټې 325 ورزشکاران روزونکي او د رهبرۍ غړي شامل دي. هیردنی وی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د دسمبر په 10مه شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر نغدي مرستو اعلان وکړ. او د فوټبال لنډی ریال مادرید د کاري سره لوبه کې د 0-0 مساوي نتیجې سره مخ شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د کارلو انچلوتی لوبغاړو چې خپل ټولي په خواني لس لوبې ګټلې دي ونښمه کولای 13 شپه کاردیسته ماتې ورکړي. لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د برنابیو په لوبغالي کې تر سره شو. کڅ هم لوبه ډیره د ریال مادرید خو بیا هم د لوبډله ونه توانید چې کاردیسته ماتې ورکړي.
لوبو له میدانه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسې. د لوبو له میدانه په یو بلونی ځخبرونه کې محرک لای کوم. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د فوتسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم ووري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په نګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل. څنګه تر دغه ځایه ورسید او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. لمو سره پاتې شي. یو ور بیا هر کله د افغانستان د فوتبال فدراسیون د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر شل کلنۍ ښکته د فوتسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کیږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنی لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول سباندې شل لوبې لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو ورون ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درې مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څور از وړاندې د انګلستان په خار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دی ووتوانل چې په 950 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درې مقام خپل کړی. نوموړی تر ډیره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کال وړاندې په هلمند ولایت کې د 14 پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر اتلس کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدر شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلې دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود؟
والا واقعیت لکه تقریبا ډیر زیات احساس سره هغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور دې کې ډیر دغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلې پر د سی وان تم دې لکه جړا ما تر له ډیر خوشاله دې لاس د سی اګه
دا اوس دغه خبر دې لڅ شي نو وورید کوم ډول دې وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک کې دی لکه چې هغه ما ته یو دغه سره منډه کړله وای ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون ځای کې ولاړم وای ډار کړم ډېر زیات او ما ویل چې دا څه شی دی خو هغه ویل وزیر ما نه څه زیر وای دا څه دغه ته معاملات ده بس وای دا څه سکواډ کې نوم راغلی او د ورکټ په شرکت بیا هغه د څه شم چې هغه تقریبا مې غیر باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته مې وړ بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خوړونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا
ډیر خوشاله ده لاس
دا غي نو روس ته بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بشو په شوه خو لکه نور د مې جړاله نو غي یلا کړو که ته نه پسند دې وای جړل ډیر خوشاله ده لاس نو مې غي را کړل ډیر کله غي را کړو وای جړل کنه انې زما خپل مولا جلاله له ډېر خوشاله ده لاسته بس ان ټول وړو نه ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستئ
نو بالکل بس مې مشر یم ما نور وړو دي هغه یو دوه دي هغه مشرینګ ډه کوي مشرینګ نه رښکې ډه کوي دا نه څنګه روپې بس څو کوم حضرات کې هغه یو کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستي د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي لس لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و
او ما ته را په غاړه
خخه لکه د خپل شخصي ژوند په اړه وغږی غوښتل کېږي دا چې تاسو په جلال آباد ښار کې د موبایل کارټونه پلوري او خپل غژوند په مخ باندې وړي دغه کیسه راته وکړه لکل رئیسی دا کار کوي او خونځه وای کنه وای کنه هم دا کار در نه خونځه پاتې کړي
نو نا مکتب مې او مکتب مې او مکتب سره تقریبا د ورځې سات نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کړم ته زم د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې ز کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دل د بل اقتصاد لوړ نه ک نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ زم د نشم کولای چې را کارټونه پرې د یو کار پرې د مکانه کارم سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینه کوم نه کرکټ پورې خدای شمه نه کار دې ته دواړه ور سره کوم د وسار نه ماخامه پورې کړم کې ما نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د 19 کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او دا شان پراتون کې 2020م کال کې نو کله دې د څه فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمي کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه هلې چې ان شاء الله د کرکټ د پریکټس او د سیمې چنو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوي ان شاء الله چې لګونه وي کې نینټینو کې نېشنل ټیم وکي یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا زه پور راځم او ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځم لکه اوس افغانستان ولس کلن نو کته په 2013 کې ام سي 19 کې پونه اوسه کمپونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره دا 19 د اوس راغله ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چلک تر لګه که تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نه کړي ان شاء الله غواړم چې په دې ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم سنچري نه وند خیره دې ته نه وکم ان شاء الله او را دې مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دې وشي ورکپ دې ورکپ ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره دې بندا غن 19 نه بس خلک نشم 19 تر دې ملي 19 تر دې کلی پرفورمنس کې خلک هم سمح کې نشم 19 ته
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوم پاغي کوم لوبي دلیا سي په کور دنه نه په کوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستې
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخه دی او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو مې کړی دی ټکلا په مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی او ارس مې شکر تاب کړی دی ارس کې مې رنګ کړل کا د یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 200 رنز کړو چې هغه مې ټام کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دونه یې کړو او دی کیم کې مې 15 کس دی کې مې پرفورمنس وکړ بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړی ځکه
په کور د نن هم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي هغه دا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغه غانی یو سنه سره غلطی ثابتې کړې وي تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګا چې راغلې 19 کیم برخه واخیسته دغه کیسه کله تا وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم او غړي چړې ما کارټونه خپلم او پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نه څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په لغي باندې زه راغلې 19 ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کوم چې 15 واچولم 15 کسانو 25 کسانو په پرفورمنس کوم چې راغلې 19 ته واچولم په پیلال شکر دې ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ما ته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخه به نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي شیا کپ هم د 19 کلونو ګټلې؟
یاره ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی، یعنی ماشاء الله زمونږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي، او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د شیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کپ افغانستان ته راوړو ان شاء الله، ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي، مونږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي او ماشاء الله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړي خبر ولیو، او اوس هم لجمن سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده، او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کارې ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو، همداسې به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې شرف نمره ګټلې، او دریم کال اوس دا دسا کال چې لاړم نو دوه لوبې مې کړې څوک نه حاضرې د ما سره مسابقې ته، دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولې راوړ خو سه پورې مونږ چانی تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي، بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دي وباسي، نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي، بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونه خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي، او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل، هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي، وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډېر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي واوري او وګوري، د ستونزه واریدل شي، د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې کله دي ټول انسانان په یو نظر شي، البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووزي کچیری خدای جل جلاله هم غختلی چې ټول خلک دی په یو نظر شي، نو دا کار به پرته له شک کړی و. خو دا چې نړۍ لوی ده نو ښکلای په همدې رنګرنګۍ کې دی، او تر وسی وسی به همدغسې یو سیستم روان وي، خلک به بیلابیل افکار پالي، د بیلابیلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومند محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرې نږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې مه اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپر شي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لورې بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه و جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، یا په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت دپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان در پکم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي، او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اریان صاحب لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بیلو برخو کې په تیر کې د په دغه راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشبا کې د بیلګې په ډول په چا ظلم سوی د راستریږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا دغه تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درکړي او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه کې اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بیلابیلو تکراري زیانونو سره مخ کیږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري سیاسي اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکری ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکری لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکری وابستګي رامنځته شي بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوي، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي، او تر ټولو بد دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کړي، همداسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کوي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. ورسته پوښتنه هم دا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولای شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړي چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړي. هیڅ څوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب وي پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه ته په خپلواک ډول کولای شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه برې بي. نو که موږ تصمیم ونیسو ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیري فکر د بل ځوان یا سپینګیري د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپل مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.